السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د وروستیو خبری مجلو د خبرېدو وخت دی. دا خبری مجله چې د نیم ساعت لپاره د زه صالح د خپلو نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې د پاکستان له خاورې بیا پر افغانستان راکټي بریدونه سوي او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی د دې مسلې د مخنیوي لپاره جدي هڅې پیل کړي. تر اوسه مخکې د دې ساعت خبرونه چې جانقه له کوزه وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د هیواد په ختیځو سیمو د توغندیو ورول بند کړي. د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې ځان وژونکي حمله شوې. د امریکا د پوځ یو جګپوړی قومندان پاکستان ته تللی او ولادیمیر پوتین به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې کاندید وي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستان له خاورې څخه د هیواد پر ختیځو ولایتونو د توغندیو حملې وغندلې او وایي د حملې باید ژر بندې شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویل د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې د درندو وسلو د ډزو له وجې ځایي خلکو ته ځاني او مالي زیان اوښتی او 50 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي.
ما خواهان یک متوقف شدن فوریه این انداخت سلاحای سخیله هستیم. این مسئله را وزارت داخلی
اقوام آقای صدیقی وایده تیر شپه په حملو که یو کشنه په ختیځو ولایتونو که وژل شوه. د کنروالی سید فضل الله واحدی ازاده راډیو ته ویل د پاکستان پوز په دانګام ولسوالۍ څلوېښت توغندي ویشتلی دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په یوې ځان وژونکې حملې کې نن دوه پولیس ټپیان شول. د دې ولایت امنیه قومندان غلام سخي روغ لیونی ازادي راډیو ته وویل دا حمله د خوشي ولسوالۍ د ودانۍ مخې ته د یو صرف موټر په وسیله شوې ده. د ویل په موټر کې له حمله کوونکو سره یوه ښځه هم ناسته وه چې هغه هم وژل شوي او دوه پولیس پکې ټپیان دي. خو د خوشي ولسوال بسم الله خوشیوال وایي حمله کوونکي غوښتل د ولسوالۍ د ودانۍ دننه بهرني سرتیري او افغان مامورین ووژني. د هغوی په دې حملې کې څلور پولیس ټپیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي په دې موټر کې څلور ټنه چاودیدونکي مواد ایښي ول او په چاودنه کې زیات شمېر افغان او بهرني سرتیري وژل شوي. خو افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا نه ده منلې. افغان پولیس وایي له بهرنیو ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې اووه ویشت تنه وسلوال مخالفان وژلي او څوارلس نوري نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي عملیات په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په کابل، پروان، هلمند، میدان وردګ، غزنی، اروزګان او خوست ولایتونو کې شوي. د کورنیو چارو وزارت د افغان او بهرنیو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو مخالفانو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د پولیسو او یوې غیر مسؤلې وسلوالې ډلې ترمنځ جګړې کې له دواړو خواوو څخه دوه تنه وژل شوي. د بغلان د والي مرستیال عبدالقیوم وایي د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خبرونه له ازادي راډیو واورئ. د امریکا د پوځ یو جګپوړی قومندان په داسې حال کې د پاکستان له پوځي مشرانو سره د کتنې او خبرو په مقصد دغه هیواد ته تللی چې د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. د امریکا د سفارت ویان اسوشیتد پرس اژانس ته وویل د امریکا د پوځي قومندې مشر جنرال جیمز ماتیس د جمعې په ماښام پاکستان ته رسېدلی او د دې هیواد د پوځ له لوی رئیس جنرال اشفاق قایانی سره به وګوري. د امریکا او پاکستان ترمنځ هغه مهال تاوتریخوالی زیات شو چې امریکایي چارواکو د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI باندې انتقادونه زیات کړل او وایي په افغانستان کې وسلوالو ته مرستې ورکوي او په کابل کې د تېرې اونۍ په حملې کې چې د امریکا سفارت هم پکې په نښه شوی و د دغې ادارې لاس و. جنرال اشفاق قیاني د جمعې په ورځ ویلي و دا تورونه بې اساسه دي. ولادیمیر پوتین نن د مارچ د میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د خپل واکمن ګوند کاندیدي ومنله.
хочу вам высказать слова благодарности за положительную реакцию на предложение.
زغورنده ته وړاندې سپاره د مثبت خبرګون مننه وکړم چې زید روسي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره درولایم. دا یو ستر ویاړ دی. زه ستاسو په ملاتړ حساب کوم.
спасибо. я надеюсь на вашу поддержку.
د روسي اوسنی جمهور رئیس دیمتری مدودف نن په مسکو کې د متحده روسیې د ګوند په کلنۍ کانګره کې دا وړاندیز وکړ. صدر اعظم پوتین وویل مدودف به د دسمبر په څلورمه د روسیې د پارلماني انتخاباتو لپاره د واکمن ګوند د کاندیدانو د لیست په سر کې وي. پوتین وویل دی غواړي چې مدودف په 2012 کال کې د روسیې صدر اعظم شي.
уверен что единая россия победит.
زه ډاډمن یم متحده روسیه به یې ګټي. د خلکو د پراخ ملاتړ پر اساس به دمیتری اناتولویچ وکړی شي چې یو نوی اغیزمن ځوان او غښتلی اداري ټیم جوړ کړي او د فدرالي روسیې د حکومت مشر شي. پوتین د متحده روسیې کانګرې ته وویل مدودف ډېر پخوا په دې خبرې راضي شوی و. ملګری ملتونه وایي په دې سازمان کې د فلسطین د غړیتوب په غوښتنلیک به د دوشنبې په ورځ بحث وکړي. محمود عباس د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې عمومي منشي بانکیمون ته په رسمي ډول خپل غوښتنلیک وړاندې کړ.
اود ابلاغكم انني وقبل
زغوارم تاسو ته وایم مخکې هغه چې خپل وینا او روم د فلسطیني دولت د مشر او د فلسطین د ازادۍ بخون کې سازمان د رئیس په صفت تاسو علي جناب د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته په ملګرو ملتونو کې د فلسطیني دولت د بشپړ غړیتوب چې د 1980 کال د جون د 14 نیټې د سرحداتو پر اساس چې بیت المقدس به پایتخت وي غوښتنلیک وړاندې کړم.
الامین العام للامم المتحده
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وروسته عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل یوازې مستقیمې خبرې سوله راوستلی شي. د نړۍ څلورو طاقتونو په امنیت شورا کې د لانجې د مخنیوي په مقصد له دواړو خواوو څخه وغوښتل چې د څلورو اونیو په مودې کې د سولې خبرې بیرته پیل کړي، د شپږو میاشتو په مودې کې د نظر وړ پرمختګ وکړي او یو کال وروسته د یو تړون لاسلیک کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په یوې ګډې غوښتنې کې له فلسطینیانو او اسرائیلو څخه په ټینګه غوښتي چې په مخکې پراته خنډونه دې لرې کړي او د سولې خبرې دې له ځنډ او شرطونو پرته بیرته پیل کړي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد وایي حکومت یې له روسیې سره د نورو هستیو بټیو د جوړولو په اړه خبرې کوي. د ایران د بوشهر اټومي بټۍ یوې روسی کمپنۍ د $1 میلیارډ په لګښت جوړه کړې او کارونه یې تیره میاشت ترسره شول. احمد نژاد په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل ایران دا مهال له بوشهر اټومي بټۍ څخه 1000 میګاواټه برېښنا ترلاسه کوي، خو نور 0000 میګاواټه برېښنا ته هم اړتیا لري. د ایران جمهور رئیس وویل له روسیې سره د ایران اړیکې د ګاونډیتوب اړیکې دي او ګاونډیان باید یو له بل سره ملګري وي. احمد نژاد زیاده کړه د نورو اټومي بټیو جوړول یو عمومي وړاندیز دی او له همدې ځایه غواړم په رسمي ډول نورې کمپنۍ هم وهڅوم چې په ایران کې د اټومي تاسیساتو د جوړولو لپاره راوړاندې شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له احمد نژاد سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د هغه د وینا په اړه جدي خبرې وکړې. د ایران جمهور رئیس د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل مغرور طاقتونه هر هغه څوک چې په نړیوالې دوهمې جګړې کې د یهودیانو د ډله ییزې وژنې یا هالیکاست او د 2001 کال د دسمبر د 12 حملو په اړه پوښتنې وکړي په بندیزونو او پوځي عمل سره تهدیدوي. بان کی مون احمد نژاد ته ویل د وینا د هالیکاست او د سپتمبر د 12 د حملو په څیر د تاریخ دردونکو حقایق ردوي. د معمر القذافي لوروی پلار علي روحیه لري او خپل ملاتړو سره یو ځای جګړه کوي. عائشه قذافي په یو صوتي بیان کې چې د سوریه ټلویزیون خبر کړ د غراز د ترابلس او نورو خاورونو په اوسیدونکو غږ وکړ چې راپورته شي او د نوو واکمنانو پر ضد وجنګیږي. د 13 اگست میاشتې راهیسې چې یاغیانو ترابلس نیولی د قذافي د رکنه ده لګېدلی او ملاتړ یې لا هم په څو محدودو خاورونو واکمن دي. له بلې خوا د لیبیا د موقت حکومت صدر اعظم محمود جبرایل ژمنه وکړه چې په ترابلس کې د یاغیانو لخوا د بهرنیو جنګیالیو په وړاندې د ناوړه چال چلند په اړه به څېړنه وکړي. د بشري حقونو د څارنې ډلې د زیات شمېر کسانو د نیول کېدو او د بهرنیو کاریګرو په وړاندې د ناوړه چال چلند راپور ورکړی. په یو شمېر بهرنیو کاریګرو د قذافي د ملاتړو تور لګول شوی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
په دې خبري مجله کې اوري چې د پاکستان له خاورې بیا پر افغانستان راکټي بریدونه پیل سوي چې افغانانو ته مالي او ځاني زیان هم اړولې. کارپوهان وایي پاکستان د حقني لړل څخه د ناتو او امریکایي ځواکونو په وړاندې د وسلې په توګه کار اخلي. ملګري ملتونه د خپلواک دولت په توګه د فلسطین د رسمیت پیژندنې په باب د دوشنبه په ورځ بحث کوي. تر شپږمې بجو ګڼ نور مسایل هم څېړو. نن شنبه ده د تلی یا میزان دویمه چې د سپتمبر له 23 سره برابر ده. خبری مجله د پاکستان له خاورې پر افغانستان د راکټي بریدونو ما په مسلې سره پیلوو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت د پاکستان له خاورې پر نورستان او کونړ ولایتونو د وروستیو راکټونو ویشتل غندي او وایي چې د پاکستان دغه کار دوی ته د منلو وړ نه دی. راپورونه څرګندوي له تېرې پنجشنبې راهیسې د پاکستان له لوري پر کونړ او نورستان توغندي ویشتل کېږي چې افغانانو ته یې مالي او ځاني زیان هم اړولی دی. تفصیل له کابله د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د راکټي حملو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري، خو په دې اړه د ملي امنیت شورا لارښوونې ته په تمه دي. د ورکړل شوي رپورټونو له مخې پاکستانی پوځ له تیرو دوه ورځو راهیسې یو ځل بیا د هیواد په ختیځ کې د نورستان او کونړ په سرحدي سیمو کې د درنو وسلو ډزې پیل کړې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په دغو راکټي حملو کې په کونړ او نورستان کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسېږي. رسیدلی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سخیله سلاو انداخت د زموږ سرحدي ولایتو باندې په کلکه غندي. دغه انداختونه زموږ د کلي او بانډو باندې د منلو وړ نه دي او د ځاني او مالي خسارو سبب کی. د دې انداختونو سمدستي بندید غواړو او دا کار دي باید ونشي او موږ خپل اقدام کړی. نو مسله دا خو باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خوا دا مسله د پاکستان سره بررسي وشي. موږ خپل هغه اقدامات چې لازم هغه کړي دي دغه انداختونو مکمل گزارش او ټول تفصیلات مو د افغانستان د ملي امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت مستولي او هدایت تر منتظر یاست.
د کورنۍ چارو وزارت په وینا په دغه راکټي حملو کې یو ماشوم وژل شوی او یو شمیر کورونه نړېدلي چې له امله یې شاوخوا 50 کورنۍ بې ځایه شوې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې د پنجشنبې ورځې راهیسې تر اوسه د پاکستان له لوري په دانګل ولسوالۍ 250 راکټونه ویشتل شوي دي. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي هم د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي. بلخوا د کونړ والی وای چې دوی داسې ثبوت هم لري چې په کونړ او نورستان دغه راکټونه د پاکستان د پوځ له لوري ویشتل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت وای چې دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان له لوري په افغانستان توغندي ویشتل کیږي، بلکې مخکې هم څو ځله په خوست، کونړ، پکتیا او نورستان باندې د دغه هیواد له خوا راکټونه ویشتل شوي چې 12 ښځې او 13 نارینه پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي وو. د ځینو رپورټونو له مخې په دغو حملو کې 128 کورنۍ بې ځایه او شاوخوا 130 کورنۍ زیانمنې شوي وې.
د جمیلې ظریف په رپورټ کې مو واورېدل چې له تېرې پنجشنبې راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ او نورستان ولایتونو توغندي ویشتل کیږي چې افغانانو ته مالي او ځاني زیان هم اړولی دی. تر دې مخکې هم له پاکستانه د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټونه ویشتل سوي چې افغانانو ته زیانونه اړولي دي. د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د سرحدي سیمو اوسېدونکي شکایت کوي چې له څو ورځو د پاکستان له خاورې د دوی پر کورونو توغندي راتوغول کیږي چې تر اوسه یې له امله یو تن وژل سوی، شپږ کورونه او مسجدونه یې ړنګ کړي او ډیر خلک یې د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. تفصیل د روحنا انوري په رپورټ کې.
د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د سرحدي سیمو اوسېدونکي شکایت کوي چې د تیرو څو ورځو څخه د دوی پر سیمه پاکستانی ځواکونه د درنو توپونو ډزې کوي چې له امله یې خلکو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي.
نوم یې عبدالله د دانګام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. 200 مرمۍ راغلي دي او یو کس شهید شوی دی او دوه جماعتونه شهیدان شوي دي او نور کورونه او د مالي زیان ډېر اوښتی دی.
زما نوم سراج الدین دی، د دانګام د ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دا درې څلور ورځې کېږي چې د اخوانه پښتونخوا د طرف نه ډېرې زیاتې مرمۍ راورېږي په موږ باندې. مالونه مړه شو، پکې کورونه هم پکې ویجاړ شو.
دوی وایي ډېرو خلکو خپل کورونه پرېښي او د موټرو د اسانتیاو د نشتوالي پر وجه اوږدې او غرنۍ لارې په خپلو پښو وهي.
موټرو وسایل هم نشته دی چې د هغه ځای نه موږ راوځو او موږ ماشومان او زنانه او حتی چې سپینګیري بوډاګان ټول په تشویش کې دي. غواړو چې موږ دپاره به د ګاړو یا داسې د حمل د نقل انتظام وشي چې جلال آباد او یا نورو ښارونو ته پامیرونه او ماشومان انتقال کړو.
او ډېر بد حال روان دی، ماشومان او سپینګیري او زنانه دا په بعضې پیدل روان د ګاړو دغه وس نه لري. نو مالونه او د هغې پرېښي دي او بس د مجبورۍ نه را ماجر شوي دي او کورونو هر څه بې سرنوشته پاتې دي.
د دانګام سیدونکو پر افغان دولت او نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پاکستانی ځواکونه دي د دوی پر کورونو د توپونو له توغولو منع کړي.
منګه د خپل حکومت نه اول او بیا د نړیوالو ځواکونو نه په جدي غوښتنه کوو چې د دې حملو مخنیوی وشي او په دې کې خبرې اترې وشي یا د مقابل کې جوابي کاروایی وکړي او یا زمونږ د خلکو ستونزه حل کړي چې له سره زمونږ بازارونه هم تړلي دي، سودا توکي هم نه پیدا کیږي، ګرانی ده او ډېر مشکلاتو سره مخ یو جمع هم را روان.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل وای پاکستان باید خپل سرتیری د کونړ پر خاوره لبریدونو منی کړي او که داسې ونه کړي نو د افغانانو لرغونی تاریخ ته دې وګوري چې افغان ملت یرغلګرو سره کوم سلوک کړی دی.
تقریبا 254 ګولۍ راغلی دي ولسي وګړو باندې. حکومت که څوک ولي او چا کې غرض وي ولس دې زموږ نور نه ولي او که ولس ولي د دې ولس چې چا ایستلی دی هغه انجام یې معلوم شوی دی چې د افغانستان ولس او مسلمانان چا ځورولي د هغې انجام داسې شوی دی لکه سوپر طاقت چې روسانه یا برطانویان نو د دې انجام به هم بیا خرج راوځي ولس دې نه ازاروي.
د کونړ والي سید فضلالله وحیدي پر دانګام د راتوغول شوو مرمیو د شمیر او د هغه له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو پر اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
بدبختانه دا دوه ورځې کېږي چې بیا د پاکستان د خوا نه مرمۍ راځي او ما د خپلو امنیتي ارګانونو په واسطه دا تثبیت کړ چې دغه مرمۍ چې دي دا د دوی د نظامي قطعاتو نه چې د دیر په ساحې نه راځي او تر اوسه پورې 250 مرمۍ راغلي دي چې البته دوه مسجدونه وران کړي دي او شپږ کورونه خو تر اوسه پورې داسې ځاني تلفات نه لري اما یو څه حیوانات هم د منځه وړي دي د خلکو او خلک هم د منطقو نه په کډه شوي.
هغه وویل څوک چې پر افغانستان توغندۍ راتوغوي نه غواړي چې په دغه وران ویجاړ هیواد کې دې سوله تامین شي. له دې څخه وړاندې د پاکستان ځواکونو د کونړ او ننګرهار پر سرحدي ولسوالیو پر سلګونو مرمۍ راویشتلې وې چې له امله یې پر لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي وو.
خبری مجله اوري.
پر وروسته څو ورځو کې امریکایي چارواکو پر پاکستان په ځانګړې توګه د استخباراتو پر ادارې په بې سارې توندې لهجې انتقادونه وکړل چې د حقاني شبکې ملاتړ کوي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مایک مولن حقاني شبکه د آی ایس آی یوه څانګه وبلله او د بهرنیو چارو وزیر یې له پاکستانه د دغې شبکې پر ضد د بیړنیو او قوي اقداماتو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دغو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې امریکا که دغه رنګه چلند ته دوام ورکړي نو یو ملګری به له لاسه ورکړي. خو یا د امریکا دغه فشارونه به د پاکستان په سیاست او د افغانستان په وضعیت کې کوم بدلون راوستلی سي؟ ځواب یې د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې د ډیورن له کرښې اخوا د حقاني شبکې د فعالیت په اړه د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ لفظي شخړې روانې دي، افغان کارپوهان او عام خلک له دې حالته بېلابېل برداشتونه لري. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د امریکایي چارواکو وروستي انتقادونه او فشارونه به هم ونه شي کولای چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په سیاست کې کوم بدلون راولي. د سیاسي چارو یو تن کارپوه عمر شریفي وایي دغو انتقادونو ثابته کړه چې پر پاکستان د امریکا او د افغان دولت د تیرو شاوخوا دو کلونو فشارونو هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلي شریفي ازادي راډیو ته وویل پاکستان اوس هم ډاډمن دی چې امریکا انتخابات په مخ کې لري او په وړاندې د کومې لویې پرېکړې زړه نه شي کولای.
پاکستانیان فکر کوي چې په امریکا کې انتخابات نږدې دي او اقتصادي بحران پکې روان دی او تر څو پورې چې د انتخاباتو موضوع پای ته نه وي رسېدلې امریکایي چارواکي د پاکستان په اړه کومه قاطع پرېکړه نسي کولای. یعنی په دې معنی چې موږ څو میاشتې یا لږ تر لږه یو کال په دې پروسه کې نور هم په یوه نه یو ډول تېرولی شو.
خو ښاغلي شریفي وویل چې پاکستان د اوږد وخت لپاره هم نشي کولای له ترهګرۍ سره په اوسنۍ بڼې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه سید داود بیا په دې باور دی چې د امریکایي چارواکو له وروستیو فشارونو څرګندېږي چې د پاکستان په وړاندې نور زغم پای ته رسېدلی او پاکستان هم اړ دی چې خپله تګلاره بدله کړي. ښاغلي داود ازادي راډیو ته وویل پاکستان به یا د حقاني شبکې پر ضد جدي اقدامات کوي او یا به د خپلو ګټو لپاره تر هغه وخته پورې دغه شبکه ارامه ساتي تر څو چې بهرني اسکر لسی موځي او لاسوانی ته بیا لاره برابرېږي. نوموړي وویل کنه نو امکان لري امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو او کویټه کې خپل عملیات زیات کړي.
زه د څه فکر کوم چې په هیڅ صورت سره امریکا د افغانستان او د عراق تجربه لري، امکان نه لري چې هلته د خپل پیاده ځواکونه ولېږي. خو امریکا کولی شي هغه اهداف چې په وزیرستانونو کې یا په کوټه کې یا په نورو ځایونو کې هغه د افغانستان د امریکا افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ناتو احساس د قواو په ذات باندې ترې کار اخیستل کېږي هغه په نښه کېږي او پرته د شکه زه فکر کوم چې امریکا نور دې کار ته حوصله نه لري.
بل خو د افغانستان په خلکو کې هم د پاکستان په وړاندې د امریکا د سیاست په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. ځینې په دې باور دي چې امریکا له سره له پاکستان سره د جدي چلند اراده نه لري کنه نو مخنیوی کولای شي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي
په امریکا وغواړي چې خبره پاکستان دې نه ایثار کړي د افغانستان له لاسوینه نه خو بېګاته ایثارولی شي خو دا امریکا غواړي چې دا کار وکړي. ټول د امریکا او د پاکستان یو نظریات ده، او تر تربیه کوي او بل خوا د عمه کو
دا خو معلومه خبره ده چې په امریکا څه ووایه هغه کولی شو، نه کوي امریکا، نه کوي د پاکستان په سره، د امریکا په سره دا کارونه شروع دي.
وروسته له هغې چې په میدان وردګو ولایت کې د امریکایي ځواکونو په یوې پوځي اډې او په کابل کې د هیواد په سفارت حملې وشوې، امریکایي چارواکو د دغو حملو پړه پر حقاني شبکې واچوله او له پاکستانه یې غوښتل چې پر ضد یې جدي عملیات وکړي. په تېرو څو ورځو کې د امریکا د دفاع وزیر لوی درستیز او د بهرنیو چارو وزیر په پرله پسې توګه د پاکستان استخباراتي اداره ISI د حقاني شبکې په ملاتړ تورنه کړې ده. افغان چارواکي د دغو څرګندونو هرکلی کوي او وایي د هغه څه دي چې د ډېرو کلونو راهیسې دوی ویل، خو پاکستاني چارواکي بیا دغه تورونه په کلکه ردوي.
په رپورټ کې مې واورېدل چې ځینې افغانان په دې باور دي چې امریکا د پاکستان په وړاندې اقدام نه کوي. په مجله کې دا رپورټ هم اوري چې د پاکستان پوځي چارواکي هغه تورونه ردوي چې ګڼې پاکستان له حقاني شبکې سره ارتباط لري.
په افغانستان کې د امریکا پر سفارت د وروستۍ حملې په ارتباط په مستقیمه توګه ویل کېږي چې په پاکستان کې وسلوالو ډلو لاس درلود.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د تخنیکی ستونزې له کبله مو معذرت ومنئ. مخکې مو په رپورټ کې واورېدل چې امریکایي چارواکو پر پاکستان په ځانګړې توګه د دې هیواد پر استخباراتي ادارې فشار زیات کړی چې د حقاني شبکې په وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د پوځ مشر پرون دا خبره رد کړه چې ګنې د هیواد استخباراتي ادارې له حقاني شبکې سره اړیکه لري. په یوه اعلامیه کې د پوځ مشر جنرال اشفاق یعنی وویل دا د تاسف وړ او له حقیقت لرې خبره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل که امریکا د تروریزم پر ضد په جګړه کې د اسلام آباد پر اجراءاتو صریحو انتقادونو ته دوام ورکړي نو دا خطر سي چې خپل یو متحد له لاسه ورکړي. هینا ربانی کهر په نیویارک کې جیو ټلویزیون ته وویل چې واشنگتن نسی کولی د پاکستان خلک له ځانه لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته ترغه کوي چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن وړمه ورځ وویل د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا ISI له حقاني شبکې سره نږدې اړیکې لري. تفصیل له فریدې هوډ سیفی څخه.
په افغانستان کې د امریکا پر سفارت د وروستۍ حملې په ارتباط په مستقیمه توګه ویل کېږي چې په پاکستان کې وسلوالو ډلو لاس درلود. دا خبره تر هغې وروسته څرګنده شوه چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن د سپتمبر په 23مه د متحد ایالاتو د سنا غړو ته وویل د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له حقاني شبکې سره نږدې اړیکې لري. مولند امریکا د سناد پوځي خدمتونو په کمیټه کې څرګنده کړ چې حقاني شبکه د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یو حقيقي څنګه ده. د همدارز اویل چې د روانې سپتمبر میاشتې په لسمه په وردګو ولایت کې په ویلاری کې سخت چاودنه او په کابل کې د امریکا پر سفارت د وګی د 22مې نیټې برید حقاني شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI په مرسته پلان کړی و. لمولن سره یو زید امریکا دفاع وزیر الیون پنیتا هم خبري وکړی او ویل چې امریکا به د خپل سرتیرو د مسؤلیت په خاطر هر ډول لازم اقدام وکړي، خو د پدې اړه چې د اقدامات بتسوي د نورو جزئیاتو له څرګندونو ډډه وکړه. ملکیږي چې د جلال الدین حقانی څخه وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې چاري مختبیي او د ډلې ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو ځواکونو پر ضد شاوخوا 15,000 وسلوالو مشري کوي. د حقانی ډلې چې په افغانستان کې جوړه شوې ده ګومان کوي چې مرکزی د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې دی او لدی سرحدي سیمه وسلوال افغانستان ته راوړي. په اسلام آباد کې پخوانی پوځي جنرال طلعت مسعود چې حقانی ډلې له نږدې سره لیوي، حقانی د خپل پوځي استعداد له کبله د اسلام آباد نږدې افغان ملګری دی. مسعود د حقانی شبکې په اړه د مولن له څرګندونو سره مخالف دی او په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
First, that they think that it cannot continue to take on all the groups which are opposed to Afghanistan. It has its own strategy.
تلعت مسعود وای لمړی د چین پاکستان فکر کوي چې نشي کولای د ټولو ډلو سره چې د افغان حکومت سره مخالفي دي خپل مخالفت ته دوام ورکړي. د خپل لمړیتوبونه لري، خو په عین وخت کې پاکستان فکر کوي چې کله امریکا افغانستان پریږدي دا به هغه ډلې وي چې ورسره به مخامخ کیږي. خو زه فکر کوم چې دا یو سیاست دی او وضعیت داسې دی چې پاکستان له دې ډلو په یو ډول امریکایي او ناټو ځواکونو ته د ضربې ورکولو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او په دې توګه خپل غضب څرګندوي. په افغانستان کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز یو کارپو عبدالرشید وزیری وایي د حقانی ډلې لومړی په 1950 میلادي کال کې د وخت سیکولار نظام په وړاندې دریځ غوره کړی و او بیا وروسته په 80 لسیزه کې د پاکستان له پوځ سره اړیکې ټینګې کړې. وزیری وایي د سراج الدین حقانی لپاره افغانستان اوس خوندي ځای نه دی.
په افغانستان کې د نن داسې ځای نشته چې دا پکې مسؤل پاتې شي. خو د دې لپاره کې چې څوک ورته یې چې ته داسې ووایه چې زه په افغانستان کې یم. دوی تر اوسه هم کله په کونړ دا واتي چې اسما بن لادن په کونړ کې دی، کله به دوی بته نیوله وزیرستان ته. خو ته سوچ وکړه چې اسما بن لادن 15 کله په هغه کې کول کمپاؤنډ کې په بټ آباد کې تیر کړی وو.
د پاکستان پخوانی صاحب منصب جنرال سید مومند وایي اسلام آباد باید د دې ډلې په وړاندې خپل دریځ بدل کړي.
پاکستان په کار دی چې خپل پالیسي تبدیل کړي. کوم خلق په پاکستان کې پراغشته ده باغشته ده اړین ته موږ یا خو دوه آپشن دي، یا د کومو سره زور سره د مبارزه سره علامه دا مذاکرات مې سره ولا چې دا مثلا امریکا سره حل شي. خو دا نه ده په دې توګه خپل لار مې خپل تاسو سره کوي د موږ تاسو سره سره کار نشته.
خو د جنرال مسعود په وینا له حقانی ډلې سره د اړیکو پرې کول به اسلام آباد ته آسان نه وي. د هغه په اند دا ډله نه یوازې له افغان طالبانو بلکې پاکستانی طالبانو سره هم اړیکې لري.
ملګری ملتونه وایي په دې سازمان کې د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنلیک به د دوشنبې په ورځ بحث وکړي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ کې عمومي منشي بان کی مون ته په رسمي ډول خپل غوښتنلیک وړاندې کړ. نړیوال ډیپلوماتان د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د خبرو اترو لپاره د ځانګړو شرایطو یادونه کوي. تفصیل له فریدی هوټ سیفی څخه.
په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د رسمي غړیتوب لپاره غوښتنلیک د بیلابیلو عکس العملونو سره مخامخ شوی دی. په یوې ګډې اعلامیې کې چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې کاترین اشتون، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیرې میرمن هیلری کلینتن، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بن کی مون لخوا خبره شوې، د فلسطین او اسرائیل ترمنځ په خبرو کې د خندونو د لرې کولو او د خبرو اترو د سمدستي پیل غوښتنه شوې ده. په دې اعلامیه کې د یوې میاشتې د وخت ورکولو وړاندیز شوی سو اسرائیل او فلسطین بیرته د سولې خبرې پیل کړي او د دوامداره خبرو اترو په اړه یو توافق ته سره ورسیږي. میرمن کلینتن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اسامبلی کې له اسرائیل او فلسطین دواړو غوښتل چې په دې طرحې توافق وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د منځني ختیځ په اړه د خبرو اترو څلور اړخیزه ډله د نړیوالې ټولنې د سخت باور وړاندیز کوي او هغه دا چې د دواړو خواوو ترمنځ دوامداره سوله د خبرو اترو له لارې ممکنه ده. نو ځکه خو له دواړو خواوو غواړو چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او خبرې اترې له سره پیل کاندي. تر دې دمخه د فلسطین مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې خبرې وکړې او ډیرو ډیپلوماټانو یې سخت هرکلی وکړ.
اود ابلاغكم انني وقبل القاء هذه الكلمه تقدمت
بصفه دوام چې دی وینا تر وړاندې کولو د مخه خپل د یو مستقل هیواد فلسطین د ولسمشر او د فلسطین د ازادي غوښتونکو سازمان د اجرایي کمیټې د مشر په توګه د ملګرو ملتونو عمومي منشي شاغلي بن کی مون ته په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب په اړه د 1948 میلادي کال د جون د 3مې د پولو پراساس چې بیت المقدس د پایتخت په توګه وو پر همغه بنیاد د ملګرو ملتونو د کامل غړي په توګه غوښتنلیک وړاندې کړ.
په دې وخت کې یو شمیر اسرائیلي ډیپلوماټان د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په شمول له سالونه ووتل. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دواړه خواوې د خبرو اترو له لارې کولی شي یوې فیصلې ته ورسیږي.
The truth is that we cannot achieve peace through UN resolutions but only through direct negotiations between the parties.
صدا د چمړ د ملګرو ملتونو د مسودو پر اساس سولې ته نو رسیدلای، مګر دا چې موږ یو تر بل په مستقیمه توګه خبري وکړو. حقیقت دا چې فلسطینانو لډیره وخت د سولې خبرو ته غاړه نه دیشه. حقیقت دا چې اسرائیل له فلسطین سره سولې غوړي، خو فلسطینان داسې یو هیواد غوړي چې هلته سولې نه وي.
خو محمود عباس ویل د فلسطین خلک سولې ته تیار دي او رښتینی سولې ته تر رسیدو پورې به خپل سولېز مقاومت ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې ملګری ملتونه د دوشنبه په ورځ د فلسطین د وړاندیز په اړه خبرې وکړي. داسې ویل کېږي چې په ملګرو ملتونو کې به د فلسطین د غړیتوب له غوښتنې څخه برازیل، چین، جنوبي افریقا، هند، لبنان او روسیا ملاتړ وکړي.
له همدغه رپورټ سره په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او دیرش دقیقې سوې وروستۍ خبري مجله له ملیه احرری څخه واورې چې دغه شپه سټوډیو ته راغله.
تشکر آقای صالح و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که وزارت داخله حملات راکتی پاکستان بر کنر را نکوهش کرد و در مسائل منطقه میشنوید که اتهامات لویدرسیزی آمریکا بر شبکه حقانی این گروه را بسیار مورد توجه قرار داده است. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که مقیم نایب پیشکش میکند.
مراسم فاتح خانی برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان و رئیس شورای عالی صلح این کشور امروز در مسجد ارگ ریاست جمهوری و تعدادی از مساجد دیگر در شهر کابل و ولایات برگزار شد. وزارت داخله افغانستان ضمن تقبیه پرتاب راکت ها از قلمرو پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان خواهان توقف این حملات شده است. ولادیمیر پوتین امروز کاندیدی حزب حاکم روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس در این کشور پذیرفت. مراسم فاتح خانی برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان و رئیس شورای عالی صلح این کشور امروز در مسجد ارگ ریاست جمهوری و تعدادی از مساجد دیگر در شهر کابل و ولایت برگزار شد. در این مراسم در مسجد ارگ ریاست جمهوری در کنار برخی اعضای خانواده و اقارب آقای ربانی، رئیس جمهور کرزی، معاونین ریاست جمهوری و شماری از اعضای کابینه و شورای ملی این کشور نیز شرکت کرده بودند. برهان الدین ربانی عصر سه‌شنبه گذشته در یک حمله انتحاری در منزلش در کابل کشته شد و جنازه او دیروز طی مراسم خاص در تپه وزیر محمد اکبر خان به خاک سپرده شد. وزارت داخله افغانستان ضمن تقبیه پرتاب راکت ها از قلمرو پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان خواهان توقف این حملات شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که پرتاب سلاح ثقیله از خاک پاکستان خسارات مالی و جانی را به دنبال داشته و بیش از 50 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
ما خواهان متوقف شدن فوریه هی انداخت سلاح‌های ثقیله هستیم. این مسئله را وزارت داخلی افغانستان رسما به شورای امنیت ملی افغانستان و وزارت محترم خارجه افغانستان ارسال کرده و طالب هدایت است.
آقای صدیقی گفت که شب گذشته در اثر پرتاب سلاح ثقیل از خاک پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان یک طفل کشته شده است. از سوی دیگر سید فضل الله وحیدی والی کنر امروز به رادیو آزادی گفت که به تازگی 40 راکت از قلمرو پاکستان بالای ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شده است. مقام های اداره امنیت ملی ولایت پروان می گویند که از آغاز عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی در دره غوربند 23 تن از مخالفین مسلح کشته و 5 تن دیگر جرأت برداشتند. مقامات امروز به رادیو آزادی گفتند که این حملات از اواسط هفته گذشته بدین سو در دره غوربند ولایت پروان ادامه دارد و در این جریان 3 تن از نیروهای امنیتی نیز جرأت برداشتند. مخالفین مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. و وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 4 انتحار کننده در ولایت لوگر و فاریاب خبر داده است. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت داخله افغانستان منتشر شده آمده، 2 فرد انتحاری که با استفاده از یک موتر مملو از مواد انفجاری بعد از چاشت امروز قصد حمله بالای قماندانی امنیتی ولسوالی خوشی ولایت لوگر را داشتند، از سوی پلیس شناسایی شده و از پا در آورده شدند. اعلامیه می‌افزاید که در این رویداد 4 پلیس زخمی شدند. این وزارت با پخش یک اعلامیه دیگر می‌گوید که 2 انتحار کننده دیگر سوار بر موتورسیکل قبل ظهر امروز در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب پس از شناسایی به وسیله پلیس هدف قرار داده شدند. در اعلامیه گفته شده که در این حادثه یک پلیس و یک غیر نظامی مجروح گردیده است. در همین حال طالبان مسلح ادعا کردند که در حمله انتحاری در ولایت لوگر تعداد زیادی از سربازان افغان و خارجی را کشتند، ادعایی که از سوی مقامات رد شده است.
رادیو آزادی
یک قمندان ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا وارد پاکستان شده تا با رهبران اردوی این کشور ملاقات کند. ملاقات رهبران نظامی دو کشور زمانی صورت می‌گیرد که روابط میان آمریکا و پاکستان شدیداً به تیرگی گراییده است. یک سخنگوی سفارت ایالات متحده آمریکا در پاکستان با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت که جنرال جیمز متی، قمندان قوای مرکز آمریکا، ناوقت روز جمعه وارد پاکستان شد و قرار است با اشفاق کیهانی، لوید ریسیس اردوی پاکستان ملاقات کند. ولادیمیر پوتین امروز کاندیدی حزب حاکم روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس در این کشور پذیرفت. می خواهم به خاطر عکس العمل مثبت به پیشنهاد من به حیث کاندید ریاست جمهوری روسیه ابراز سپاس کنم. این برای من افتخار بزرگ است و من به حمایت و پشتیبانی شما حساب می کنم. دیمیتری مدودف رئیس جمهور فعلی روسیه امروز این پیشنهاد را به کنگره سالانه حزب روسیه متحد در مسکو تقدیم کرد. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه گفت دیمیتری مدودف رئیس جمهور کنونی روسیه در صدر فهرست پارلمانی حزب حاکم که انتخابات آن در چهارم ماه دسامبر برگزار می شود قرار خواهد داشت. پوتین همچنان گفت می خواهد دیمیتری مدودف در سال 2012 میلادی به حیث صدر اعظم وی کار کند. من مطمئن هستم که حزب متحد روسیه برنده این انتخابات خواهد بود و بر پایه حمایت دیمیتری آناتولیویچ من قادر به ایجاد یک تیم تنظیم کننده پر انرژی، جوان و مؤثر خواهم شد و حکومت فدراسیون روسیه را رهبری خواهم کرد. پلیس به اجلاس کنگره حزب همچنان گفت که او و مدودف به نقش های آیندهشان از مدت ها قبل موافقه کرده بودند. دکتران در یمن میگویند در نتیجه حملات نیروهای امنیتی و نشانزن های حکومتی بر کمپ های معترضین مخالف در سنا پایتخت این کشور حداقل 16 تن کشته شدند. این کمپ ها در میدان تغییر سنا برپا گردیده و مرکز قیام و محل تجمع روزانه آنان در یمن میباشد که خواهان کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور هستند. صالح بعد از 3 ماه که برای تداوی به عربستان سعودی رفته بود در بازگشتش به یمن روز جمعه گفت متارکه که را با مخالفین بررسی کرده و جنگ های سنگین چند روزه را در پایتخت پایان می دهد. اما مخالفین می گویند که آنها با بازگشت دوباره ساله از خونریزی بیشتر بیم دارند و ایالات متحده آمریکا از وی خواسته است که از قدرت کناره گیری کند. مراکز انتخاباتی پارلمانی در بحرین افتتاح شد. انتخاباتی که از سوی گروه‌های مخالف این کشور تحریم شده است. این انتخابات در حال برگزار می‌گردد که 18 عضو پارلمان از گروه شیعه مخالف به نام الوفاق در ماه فوریه به دنبال سرکوب اعتراض کنندگان توسط خاندان سلطنتی سنی حاکم در این کشور خلیج استفاده دادند. در این انتخابات 55 کاندید برای 14 کرسی پارلمان 40 عضوی بحرین در رقابت قرار دارند. از سوی دیگر روز جمعه در درگیری‌های تازه میان نیروهای امنیتی بحرین و اعتراض کنندگان در شهر ماناما پایتخت این کشور زمان آغاز شد که اعتراض کنندگان به سوی میدان مروارید مرکز اعتراضات در اوایل امسال راهپیمایی را سازماندهی نمودند. پایان اخبار.
ساعت 6:38 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. وزارت داخله افغانستان حملات راکتی پاکستان بر کنر را نکوهش کرد. اتهامات لوید ریسیز امریکا به شبکه حقانی این گروه را بسیار مورد توجه قرار داده است. تیره شدن مناسبات امریکا و پاکستان میان کارشناسان و مردم افغانستان بازتاب گسترده ای دارد و پیشنهاد فلسطین برای عضویت دائمی در سازمان ملل متحد با عکس‌العمل های مختلف مواجه است. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید.
وزارت داخله افغانستان حملات راکتی پاکستان بر ولایات کنر و نورستان را به شدت تقویه کرد. به گفته مقام های افغانستان، حملات راکتی اردوی پاکستان بر شماری از مناطق سرحدی ولایت های کنر و نورستان از روز پنجشنبه هفته گذشته به این طرف آغاز شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان قابل پذیرش نیست و باید متوقف گردد. جزئیات در گزارشی از منیژه دیوه.
به دنبال آغاز مجدد حملات راکتی پاکستان بر افغانستان، وزارت داخله این کشور میگوید در انتظار گرفتن هدایت شورای امنیت ملی در زمینه چگونگی پاسخدهی به این حملات پاکستانند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نتیجه پرتاب راکت از پاکستان بر شماری از مناطق سرحدی افغانستان به مردم محل تلفات و خسارات مالی نیز وارد شده است. صدیقی میگوید این موضوع را به طور رسمی با وزارت خارجه و شورای امنیت ملی افغانستان مطرح کردند. آقای صدیقی به ادامه چنین گفت:
وزارت امور داخلی افغانستان انداخت سلاح ثقیله از آن سوی مرز بالای مناطق سرحدی افغانستان را به شدت محکوم میکنه و این قابل قبول نه به مردم افغانستان است و نه به وزارت امور داخلی افغانستان است. انداخت سلاح های ثقیله بالای قریجات و مناطق مسکونی ولایت سرحدی ما باعث خسارات جانی و مالی شده. خواهان متوقف شدن فوری انداخت سلاح های ثقیله هستیم.
مقام ها در ولایت کنر و نورستان تایید کردند که اردوی پاکستان بر مناطق سرحدی این دو ولایت ظرف چند روز اخیر با ده ها راکت را پرتاب کردند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از والی کنر خبر داده که از روز پنج شنبه تا اکنون 250 راکت بر ولسوالی دانگام کنر اصابت کرده است. با گفته مقام های ولایت نورستان، به روز پنج شنبه 30 راکت بر ولسوالی کامدش این ولایت نیز پرتاب شده است. وزارت داخله میگوید در حملات اخیر بر کنر یک طفل کشته شده، 50 خانواده بیجا شدند و تعدادی از منازل هم تخریب شده است. این حملات راکتی شماری از باشندگان ولایت کنر را نیز نگران ساخته است.
از دیروز به این سو تعداد زیاد راکت اصابت کرده است. مرمی می آید، زنان و مردان در حال کوچیدن هستند و مالهایشان را انتقال می دهند. حالا در ولسوالی دانگام خراب است. مرمی به خانه ها اصابت می کند، مالهای مردم از بین رفته و مردم هم برای جاده ها برآمدند. نه موتری برای انتقال این افراد وجود دارد و نه هم جایی است که مردم با آنجا پناه ببرند.
چند ماه پیش نیز مناطق سرحدی افغانستان هدف نزدیک به 800 راکت از سوی پاکستان قرار گرفته بود که به گفته مقام ها در نتیجه آن نزدیک به 50 افغان کشته شدند و ده تن دیگر زخم برداشتند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلان کرده است که این حملات از سوی نظامیان پاکستان سازماندهی شده است، اما این حملات بعد از آن برای مدت توقف یافت که مقام های افغان از مجرای دیپلماتیک با مقام های پاکستان در تماس شدند و از آنان خواستند تا جلو این حملات را بگیرند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتهامات لوی سرنوال لوید رسیزی امریکا علیه شبکه حقانی این گروه را خیلی مورد توجه قرار داده است. ارتباط های احتمالی پاکستان با شبکه حقانی خشم امریکا را برانگیخته و ایالات متحده امریکا در این مورد با جدیت برخورد کرده است. مقامات پاکستان این اتهامات امریکا را رد کرده و آن را تأسف بار می خورند. مرکز خبر در رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می شنوید.
در حمله بالای سفارت امریکا در کابل گروه های مستقر در پاکستان متهم شدند. این موضوع پس از آن خیلی بزرگ شد که ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوی دریستیس های امریکا در سخنرانی با سنای کشورش گفت اداره استخبارات پاکستان یعنی ISI با شبکه حقانی ارتباط نزدیک دارد. مولن با کمیته خدمات نظامی سنای امریکا گفت که شبکه حقانی یک بخش واقعی استخبارات نظامی پاکستان است. با گفته او حمله 10 ماه سپتامبر که در نتیجه بمب‌گذاری در یک موتر باربری در ولایت میدان وردک رخ داد و همچنان حملات اخیر بالای سفارت آمریکا در کابل به همکاری آیسای تحریزی شده است. لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا هم با مایک مولن در این سخنرانی همراه بود و گفت که ایالات متحده برای مسئولیت عساکرش هر گونه اقدامهای لازم را انجام خواهد داد، اما او در مورد اقدامات احتمالی معلومات نداد. گفته می شود شبکه حقانی که رهبری آن را نخست جلال الدین حقانی و حالا پسرش سراج الدین حقانی به عهده دارد، ادعا می کند که برای جنگ علیه نیروهای افغان بین المللی مستقر در افغانستان در حدود 15,000 فرد مسلح در اختیار دارد. جنرال متقاعد طلعت مسعود، یکی از آگاهان امور نظامی مستقر در اسلام آباد، شبکه حقانی را از زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی سابق می‌شناسد. او با این باور است که گروه حقانی بنابر استعداد نظامی که دارد از گروه های افغان نزدیک به اسلام آباد به حساب می آید. او بر رادیو آزادی گفت:
نخست این که حکومت پاکستان فکر میکند که نمیتواند در مخالفت با گروه های قرار داشته باشد که ضد حکومت افغانستان هستند. پاکستان اولویت های خود را دارد، اما در این حال فکر میکند که زمان امریکایی ها افغانستان را ترک کنند همین گروه ها خواهند بود که با آنها روبرو خواهد شد. اما من فکر میکنم که این یک پالیسی است و وضعیت فعلی طور است که پاکستان از همین گروه ها استفاده میکند تا بالای نیروهای امریکایی و ناتو حملات را انجام داده و خشم خود را نشان دهد.
حمله در روز پیش بالای سفارت امریکا که توسط مردان مسلح از یک ساختمان بلند منزل صورت گرفت برای 20 ساعت ادامه یافت. برخی از کارشناسان به این باورند که اکنون کاسه صبر واشنگتن در قسمت برخورد اسلام آباد با تروریسم لبریز شده است. زلمه خلیلزاد سفیر سابق ایالات متحده امریکا در کابل به این باور است که اتهامات مقامات امریکایی علیه پاکستان وضعیت را وارد یک مرحله پیچیده ساخته است.
حمله سر سفارت امریکا مانایش حمله سر خود امریکا است و فکر کنم که فشارها بالای پاکستان زیاد خواهد شد، اما این یک مشکل در سیاست امریکا در قسمت افغانستان بوده، سیاستی که تا حال موفق نبوده درباره سیاست پاکستان در افغانستان.
با این همه اظهارات لوی دیرسیز اردوی پاکستان اتهامات امریکا در مورد ارتباط اداره استخبارات این کشور با شبکه حقانی را رد کرده است. در این حال هنا ربانی کر وزیر خارجه پاکستان گفته که اگر واشنگتن به انتقاد از اسلام آباد جهت نقش پاکستان در مبارزه با شورشیان ادامه بدهد، با خطر از دست دادن متحدین خود روبرو خواهد شد.
از اتهامات امریکا بر دولت پاکستان شنیدید که احتمالاً با شبکه حقانی مناسبات دارد. حقانی متهم به راه‌اندازی حملات اخیر انتحاری در افغانستان می باشد. اما وضعیت عمومی در افغانستان و دورنمایان و رابطه این اوضاع با موقف پاکستان در منطقه. دیدگاه های گستادرتر زلمه خلیلزاد کارشناس سیاسی در این باره را از مصاحبه ظریف نظر با آقای خلیلزاد می شنوید.
مسئله پاکستان میتواند زودتر حل شود تا به فکر ما مسئله کنترل فساد و پیاده کردن حکومت قانون و تشکیلات تغییر در سیاست پاکستان برای آوردن صلح در افغانستان سرعت بیشتر کمک خواهد کرد. ساختن دستگاه های و تغییر در حکومت در سیاست حکومت و پیشرفت بسیار زیاد فکر کنم که وقت خواهد گرفت، اما این هم یک چیز حیاتی است و لازمی است که در این قسمت از طرف مسئولین افغانستان پیشرفت بیشتر صورت بگیره.
از روزی که اوباما گفت که ما شاید عساکر خود از افغانستان میکشیم، این احتمال تا چی حد است که جامعه جهانی یا امریکا اینا افغانستان ترک بکنن؟
خب مسئله پیچیده است. از یک طرف فکر کنم که دنیا میفهمه بخصوص امریکا که یک اشتباه شد در دهه 90 بعد از برآمدن قوای اتحاد شوروی از افغانستان که دنیا افغانستان را ترک گفت، تنها ماند و نتیجهش آمدن القاعده در افغانستان بود و نمیخواهند که این دوباره تکرار شود. از طرف دیگر فشارهای اقتصادی و فشارهای داخلی برای برآمدن یا خروج عساکر از افغانستان در امریکا و کشورهای دیگر بسیار زیاد شده. وضع اقتصاد در امریکا هم مشکل است و در بحث‌های انتخابات که داره شروع شده که صورت می‌گیرد، این موضوع مطرح است که از نگاه مصرفی که در افغانستان میشه از 100 بیلیون زیاد ادامه یدی برای 10 سال آینده یا 5 سال آینده عملی نیست میگن. من فکر کنم که یک مسئله دیگه هم که تأثیر میکنن سر از این موضوع مسئله شرایط در داخل افغانستان است. چیزی که شما به او پیشتر اشاره کردین، هر قدر علاقه حکومت افغانستان به پیشرفت و عملا پیشرفت صورت بگیره در امور، این چانس دوام علاقه دنیا را به افغانستان زیاد میکنه. خطری است که دنیا در حالی که مسائل دیگه هست پیش میره، تغییر در اوضاع داخلی مثلا در امریکا، اما اگر خدای نخواسته کشورهای خارجی نامید شوند که افغانستان نو ساخته شده نمیتونه، به این نتیجه برسند که ساخته شده نمیتونه، حکومتش حاضر نیست که قانون پیاده بکنه، رشوت کنترل کنه، این هم یک تأثیر منفی میکنه.
اظهارات زلمه خلیلزاد، کارشناس امور سیاسی، را در رابطه با اوضاع افغانستان و منطقه شنیدید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
بعد از کشته شدن رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی، برخی از علاقات افغانستان خواستار تجدید نظر دولت در پروسه صلح شدند، اما حکومت افغانستان بر ادامه این روند و جستجوی راه‌های مذاکره با مخالفان تاکید می‌کند. در عین حال مقامات ایالات متحده آمریکا هم از ادامه روند مصالحه ملی در افغانستان پشتیبانی کرده و گفتند که گفتگوهای صلح باید از طریق شورای عالی صلح به پیش برده شود. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی از سید فتح محمد بها.
آگاهان امور سیاسی در رابطه با مخالفت اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان با روند فعلی مصالحه ملی در این کشور نظریات گوناگون دارند. شماری از این آگاهان میگویند از اینکه مسئله مصالحه و گفتگو با مخالفان یک روند ملی است، حکومت این کشور باید حمایت تمام جناح‌ها را در این زمینه با خود داشته باشد. یونس فکور، یکی از آگاهان امور سیاسی:
مخالفین پالیسی یک حکومت تقاضا داره و یک موضوعگیری دیگه داره. این به این نمیشه که آدم گوش خود کر بگیره. در دلیجه است که ما اینجا تنها نیستیم، دنیا است و نظام در مجموع است. باید با تفاهمات و مشوره ها یک پروگرام خوبی را بگیریم که تجدید نظر شود سر از این پروسه که کرزی را انداخته بود.
به عقیده شماری از کارشناسان، مخالفت‌ها با روند فعلی صلح در افغانستان پس از آن افزایش یافت که شام سه شنبه هفته گذشته برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح این کشور در نتیجه یک حمله انتحاری به وسیله فردی که خود را پیام‌آور صلح معرفی کرده بود در منزلش کشته شد. هرچند موضع‌گیری اپوزیسیون حکومت افغانستان نسبت به تلاش‌های صلح نگرانی‌هایی را به میان آورده است، اما در عین حال برخی دیگر از کارشناسان این مخالفت‌ها را بر روند مصالحه ملی اثرگذار نمی‌دانند. عبدالستار سعادت، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفت اپوزیسیون حکومت با روند صلح نه تنها بی اثر است، بلکه آنان را منزوی نیز خواهد ساخت.
کسای مثل دکتر عبدالله و امرالله صلی و یا کسایی که مخالف با صلح با طالبان بودن و هستند، بیشتر نقش خود را در حضور طالبان در افغانستان کمرنگ میبینند و با اون قدرتی که در تقسیم برای اینا باید برسند، اینا شاید راضی نباشند. با فکر میکنم اینا مخالفتایشان نه تنها تاثیر نمیتونه داشته بلکه به انزوا میرن.
پیش از این نیز مخالفان سیاسی حکومت از جمله دکتر عبدالله رهبر ائتلاف تغییر و امید و امرالله صلی رئیس سابق امنیت ملی افغانستان از روند صلح در این کشور خود کرده و بر حکومت فشار وارد می‌کردند تا در سیاست‌های فعلی‌اش در قبال این روند تغییرات بیاورد. اما حکومت افغانستان که حمایت شماری از کشورهای خارجی به شمول آمریکا را در این زمینه نیز با خود دارد، بر ادامه روند مصالحه ملی تأکید دارد. از سوی دیگر برخی از افغان‌ها نیز خواهان ادامه روند صلح هستند.
گزارشی بود درباره روند مذاکرات صلح با مخالفان بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان. امروز در افغانستان آخرین روز سوگواری ملی به خاطر کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح بود. ربانی که در گذشته رئیس جمهوری افغانستان بود، روز سه شنبه در نتیجه یک حمله انتحاری در خانه اش کشته شد. خبرنگار رادیو آزادی تانیا گوتسوزیان چندین بار با برهان الدین ربانی از نزدیک دیده و در گزارش خاطرات خود را از دیدار رئیس جمهوری سابق افغانستان را نوشته است. امید مرزبان این گزارش را مرور کرده است، اما قابل یادآوری است که آنچه میشنوید نظر نویسنده است و نماینده موقف رسمی رادیو آزادی نمیباشد.
در سال 1974 بار ماموران پلیس وارد پانتون کابل شدند تا برهان الدین ربانی را که در آن زمان پروفسور شرایط بود بازداشت کنند، اما او با کمک شماری از محصلین طرفدارش از حلقه محاصره پلیس فرار کرد و راهی پاکستان شد. برهان الدین ربانی یک سخنران احساساتی و فارغ پانتون الازهر مصر بود که حکومت به رهبری رئیس جمهور داوود خان او را طرفدار سیاست اسلامگرا میپنداشت. ربانی به کمک بزرگان قومی به پاکستان رفت و در آنجا با جلب حمایت مالی و سیاسی به یکی از چهره‌های کلیدی مخالف حکومت افغانستان مبدل شد. در سال 1979 ربانی به رهبر مذهبی تعداد از جوانان مبدل شد که طرفدار راه اندازی جنگ بر ضد نیروهای شوروی بودند. در سال 2009 ربانی در دیدار با تانیا گوتسوزیان خبرنگار رادیو آزادی بیشتر درباره دوره‌های زندگیش در پاکستان و افغانستان صحبت کرد. او از زمان مهاجرتش در پاکستان سخن گفت و درباره دوستانش که با روی کار آمدن رژیم کمونیستی در سال 1978 کشته شدند حرف زد. ربانی همچنان درباره اسامه بن لادن سخن گفت که در آن زمان همراه با یک گروه امدادرسانی به مهاجرین وارد پاکستان شد و بعد یک جا با تعداد دیگر از عرب‌های جوان به جهاد پیوست. برهان الدین ربانی به خبرنگار رادیو آزادی گفته بود اسامه بن لادن جوان خیلی کم حرف و خاموش بود که حتی به مشکل فکر میشد باور کرد که میتواند یک جنگجو باشد. درباره جنگ‌های داخلی در افغانستان ربانی و تانیا گوتسوزیان گفته است که بار خودش نزد گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی رفته بود تا با وی درباره ختم جنگ سخن بگوید. در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ربانی نقل قول شده که میگوید حکمتیار با لحن نیمه شوخی برایم گفت اینجا تنها آمده ای و می توانم به زندان بفرستمت، اما من برایش گفتم درست است مرا زندانی بساز، اما کابل را راکت باران نکن. پس از فروپاشی رژیم طالبان در سال 2001 برهان الدین ربانی که هنوز هم به حیث رئیس جمهور افغانستان شناخته می شد قدرت را به حامد کرزی واگذار کرد. تانیا گوتسوزیان می نویسد که ربانی در مصاحبه در سال 2002 در شارجه برایش گفت هدف از کنار رفتنش از قدرت متحد ساختن افغان ها بود. ربانی گفته است هدف ما اتحاد مردم افغانستان بود، به همین دلیل از قدرت کنار رفتم، این کار را به خاطر منافع مردم افغانستان کردم. تانیا گوتسوزیان می نویسد گروه ربانی را مرد می خواند که می توانست میان حلقات درگیر صلح کند و گروه دیگر وی را مرد می خواند که در تشکیل ائتلاف های سیاسی مؤثر بود. اما تانیا گوتسوزیان نظر خود را درباره ربانی چنین نوشته است: بدون توجه به نظریات متفاوت، رئیس جمهور پیشین افغانستان نقش عمده‌ای را در تاریخ معاصر افغانستان داشت. تانیا باور دارد که اکثریت افغان‌ها ربانی را به حیث نظریه پردازه به خاطر خواهند داشت که به مبارز آزادی‌خواه مبدل شد و بعد مسئولیت یک مصلح را به دوش گرفت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا هم نگاهی به تحولات فلسطین داریم و پیشنهاد فلسطین برای عضویت دائمی در سازمان ملل متحد که با عکس العمل های مختلف به همراه می باشد. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد پس فردا روی این پیشنهاد رای گیری کند. محمود عباس رهبر فلسطین دیشب درخواست رسمی عضویت کشور خود به سازمان ملل متحد را پیشکش کرد. دیپلمات های بین المللی شرایطی را برای سرگیری مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین ارائه کردند. جزئیات این همه در گزارشی از مرکز خبر در رادیو آزادی که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
درخواست رسمی فلسطین برای عضویت دائمی سازمان ملل متحد با عکس‌العمل‌های مختلف امراه شده است. در اعلامیه مشترک، کاترین هشتن رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان برداشتن موانع و سرگیری گفتگوهای فوری اسرائیل و فلسطین شدند. در این اعلامیه یک ماه فرصت پیشنهاد شده تا اسرائیل و فلسطینی‌ها گفتگوهایشان را آغاز کنند تا روی ساختار و مذاکرات دوامدار بعد توافق برسند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی در سازمان ملل از اسرائیل و فلسطین خواسته تا با این طرح توافق کنند.
پیشنهاد گروه چهارگانه مذاکرات شرق میانه اعتقاد مستحکم جامعه بین المللی را پیشنهاد می کند که صلح دوامدار میان جوانب تنها از طریق مذاکرات امکان پذیر است. به این منظور ما از هر دو جانب می خواهیم تا از این فرصت استفاده کرده و به گفتگوها باز گردند.
پیش از این محمود عباس در جریان سخنرانیش در سازمان ملل متحد با استقبال شمار از دیپلمات‌های شرکت کننده به همراه شد. حتی بسیاری از آنها در جریان سخنرانی عباس ایستاده شده و کف می‌زدند. در انگام سخنرانی محمود عباس، شمار از دیپلمات‌های اسرائیلی به شمول آویگدور لیبرمن وزیر خارجه این کشور سالن را ترک کردند. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جریان سخنرانیش گفت تنها مذاکرات مستقیم اردو جانب را به سوی صلح سوق می دهد. نتانیاهو گفت او با مردم فلسطین دست دوستی می دهد، اما رهبران فلسطینی را به تخطی از تلاش های صلح متهم کرد. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد پس فردا در مورد پیشنهاد فلسطین رای گیری کند. پیش بینی می شود که برازیل، چین، آفریقای جنوبی، هند، لبنان و روسیه از تلاش فلسطین برای عضویت دائمی در سازمان ملل حمایت می کنند. تا حالا موقف کشورهای اروپایی بوسنی و هرزگوینا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و پرتغال مانند کشورهای کولومبیا، نایجیریا و گابون مشخص نیست. مهمترین موضوع از امریکاست که در شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق ویتو برخوردار است. مقامات این کشور گفتند تلاش فلسطین در شورای امنیت را ویتو یا رد خواهند کرد.
و با سپاس از همراهی شما میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملیه عراری و همکار تکنیکی هم سید عبدالقادر شما را